یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دولس بجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي
افغانستان بدل شوی دی، د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، د خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی.
په کابل او جلال آباد کې چاودنې شوې. په افغانستان کې د یونما ماموریت شپږ میاشتې نور تمدید شو. نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقې لغوه کړې.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
د نیوزیلینڈ کرکٹ لوبډلی دغه دوره یو سازش لمخي زندولې شوی.
په افغانستان کې د انجنو سپورت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
په کابل کې چاودنه سوې. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې خپل رایې کاروي. د امریکا په تکساس ایالت کې ترې وپله لاندې په زرګونو پناه غوښتون کې راغونډ سوي. د کابل په لویدیځ کې به چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په دیارلسمه حوزه کې سوې چې ډیری اوسیدونکي هزاره وګړي دي. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه په کور کې د جوړ سوي بم له کبله سوې ده. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلوالو طالبانو افراطي ډلې چې اوس پر افغانستان کنټرول لري، په تیرو شلو کلونو کې پر پخواني حکومتي چارواکو او پوځیانو د حملو لپاره له همدغه تاکتیک څخه کار اخیست. د دې تازه پیښې په اړه طالبانو تبصره نه ده کړې. د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په یو تلویزیوني پیغام کې تایید کړ چې د امریکا لخوا د اګست پر 9 په کابل کې په یو برید کې لس ملکیان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
دغه لس کسان د کابل هوایي ډګر ته نږدې د ډرون الوتکې په حمله کې وژل سوي وو. دا هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخت و او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړی و چې داعش ډلې لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي وي او بشري حقونو ته احترام کیږي. امنیت شورا د پریکړه لیک پرون په غوڅ اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړیو په دې ډول طالبانو ته د ښکاره پیغام ورکړ چې دوی کارونه به له نږدې څارل کیږي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 120 کسان پرون ناوخته په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو تر څنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتبا شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140 زره کسان له افغانستانه ویستل او بیا یې د ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته د درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته لېږدوي. قطر له طالبانو سره د موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووزي. په روسیه کې نن هم خلک پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درو ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټکولو ټولې برخې ځنډولې چې په روسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدی. دا د سیاسي اپوزیسون د زندانی سیوی مشر الکسی ناوانی لپاره یو گزار ګڼل کېږي چې د رای ورکولو ځیرک اپلیکیشنونه یې مخکې د اپل او ګوګل د سرونو څخه ایسته کړی سوي دي. له دغو اپلیکیشنونو د ټاکونو د لارښوونې لپاره کار اخیستل کېده. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي تمه لري چې په پارلماني ټاکونو کې زیاتې رایې وګټي. د هایټي په زرګونو په نغښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي شارګوټي کې ترې یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت د پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پورې د هغو په نغښتون کې شمیر تر لاسو زور واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې ترې یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چارکل کیږي پر روان ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم د غزای ته ورسیږي. هغه مقررات چې د 2020 نه دی کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافیسوي پر ځای د چلمه خې به په ناغښتون کې پرتل دي چې د پناغښتنې هڅه وکړي رات کړی سي. هغه کسان چې ماشومان ورسره دي او ګڼي کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل سوي دي. او د الجزائر په خوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د څلور اتیا کلونو په عمر ومر. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون دا خبر ورکړ. بوتفلیقه په 1999 میلادي کال کې د الجزائر ولسمشر سو او شل کاله وروسته تر واکمنۍ پراخ مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو و اوریدل د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اوده ما شام تر او په منځنۍ سپه 12 نیوی او اف ام 3.15 سپه اورید. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شی وی پانه موده azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په کابل کې 14 شوې ده او ورسره دا هم ویل کیږي چې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوې ده. د آزادی رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لارې را سره دی د دغه پیښو جزئیات ورسخه پښتو مهرباني کوي.
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وایي چې په دغه ښار کې لنن سهار راهی سي درې پر لپسي 14 نو لګ تر لګ 21 کسانو ته مرګوب لاړول دي چې په دې کې درې ملکیان وژل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دي. یوه دولتي باوري سرچینه د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوالس بجې د جلال آباد ښار په کابل اډي د شپږمې ناحي اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد ښار څلورمې ناحي اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شویو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې 14 کړي دي چې درې ملکیان پکې وژل شوي دي او 21 نور ټپيان دي. په 21 کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل ښار په 14 امنیتی حوزې د چلمې ټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین 14 شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکړل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو له لوري. نه تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سره له دې چې مسؤلیت به تر اوسنۍ وي اخیستی، لیکن په خو دا ډول 14 وسلوالو طالبانو عموما کولې. په جلال آباد کې بل کومه ډله فعاله ده؟ خصوصا د جلال آباد 14 درې وي ځکه هم د پام وړ دی.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي داسې چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدین وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و د امریکایي چارواکو لقاوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کوم ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیسته و. نو ډیر امکان د دې شته چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د 14 په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې 14 شوې دي چې لکه بل لشتر لشه درې تنه وشل شي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وشل شوې کې طالبان هم شامل دي او دا 14 د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. امریکا د امنیت شورا دا کار مهم بللی، خو تر څنګ یې ټینګار کړی چې وزبه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروی او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یونما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یونما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکیانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهومه ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي، خو په کار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ، خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږی فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهم بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو، او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه ساس پرختنی لري.
In Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکړه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی، د اروپای ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلی دي. طالبانو د یونما د کار دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر دیبرالا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان د کورونې چارو له پخواني وزیر او په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون له مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې یو نړیواله موضوع. په روسیا کې پارلماني ټاکنې نن روان دي. دا انتخابات د 450 کې لپاره دي. واکمن ګوند د انتخاباتو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې کار اخلي بند کړي دي. نور حل په دې راپور کې.
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. پروسه کې د ټلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د ټلګرام لاري پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیا کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکوونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسیې د تیر شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخیاچی کړی دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 1450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسي ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسي پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پښتنې لمخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراض دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران د چي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ سیواد پر رسمیت نه پیژندل. علي احمد جلالي له افغانستان د امریکایي پوځانو وټولو ته اشاره د دې پښتنې په جواب کې چې آیا افغانستان دریم امپراتوري ته ماته ورکړه وویل.
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان ده. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګیدلې ده، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو ده. زیاتره صدمه افغانستان ته رسیدلې ده تر امپراتوریو. نو ځکه دا خبره نه ده، دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه سي چې په دې باندې حاکمیت تامین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو، د شوروی د اشغال نورسته هم دا جنگ شو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظام لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو نه د ګټلو نه دی دوی دپاره، ځکه افغانستان خوشې کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکو تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي کنه. مشروعیت تنه په بلمیر ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې تلویزیون پرېږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوي؟ دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بین ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خاطر وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بین المللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول راشيون دي چې تاسو هغه خلک محملا ونويني د مشروعیت مسله نه حل کی.
او جلال صاحب د اروپای ټولنې پاړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان پاړیکو کې همغږي دا او ک د طالبانو په برخه کې ځان تخپل تګلارې پالي او تعقیبوي.
اروپا ځاته د افغانستان برخه متکی په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه درلوده. لپاره چې امریکا سره راغلي و، امریکا سره ووتل، بې د امریکا نه دوی نشو کولای چې په افغانستان پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي، په د امنیت په خاطر او همدارنګه د خپل فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلال صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه هغوی له فعالیته پاتې دي. تر څو چې د مشروعیت مثلا رامنځته نه شي، تر څو چې دغه وشي، ډیپلوماسي فقط د هغه تعاملاتو دپاره، د دوه اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل، یا دا تعامل څه شی دی؟ د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوې د مثلا په جنیو کې تیر د شنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت نه ورکی، بلکې د ملل متحد او د انجوګان لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د پارش د دې پر شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسنی اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تاییدم کی، هغه د دوی رابط په بین ټولنې سره کی متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت پر رسمیت وپیژني. خی تعاملات بورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بیله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسانتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دا به دوام وکړي؟
توسه پوری طالبانو ځنی انعطاف خودل په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافی نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوی، شاید څه بدل شوی، اما دومره نه دی بدل شوی چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرې بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په و تحولات وي چې په افغانستان کې رامنځته شوی دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، اوس یو بل جامعه ده، یو جامعه ده چې تحرک لري، یو جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډیر فعال دي، یو تعلیم یافته قشونه لري، ښځې او نارینه، او دا بل جامعه ده او د دنیا یې په بل سترګ ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونو افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپل مصالحو د خپل دلچسپیګان په بنابلي تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیه، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسائل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات سره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود پروش انوي چې د دواړو هیوادو د منافع په ګټه دوه هیوادونو د منافع په چوکاټ کې موجود.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه چې د سیاسي اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیه او دغه هیوادونو سره موجود دي، په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دا تحول دوم راغله. فعلا دا مسله د شک، د دې مسلې خلک د شک په سترګو ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو. تاکل شوی و چې د نیوزیلند د کرکټ ټیم په پاکستان کې د دغه هیواد د لوبډلې سره مسابقه وکړي، خو نیوزیلند په امنیتي دلایلو دا لوبه کینسل کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نیوزیلند په سیاسي ملحوظاتو دا لوبه لغوه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوې، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیولا، ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنده دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا، ختم کیا گیا.
دی وایي چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخي زندولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېخنې لري، کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبري وکړي نو هیڅ شواهد نه دی ورکړي شوی. منګورتا د هر ډول امنیت ورکولو ډاټ ورکړي. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبري کړي، خو د نیوزیلند وزیر اعظم ویل چې هغه ته خبر ورکړي شوی چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دي شي.
ټیم بهر نکلهږي تو بهر اوس پر کوئی حمله هو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم غواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي، خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه، او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي غواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالنګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی، نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی. نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتھلس کال رستا د ستمبر په 18 اسلام آباد ته رسیدلی وا، او هلته له کوربا پاکستان لوب ڈلی سره 3 یورو زنی او 15 پینزو شل وریزا سیالی کی دی لدی اڑاندی ل نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی دا تللی وا او بیا پا کراچی کی دا شیرٹن اٹل سخا بہر یو بم چودن کی یو لس فرانسیسی انجینئرانو پا گڈن ولس کسان اجلی شبی بو دا نیوزیلینڈ